اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابلل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا TAG ناستی په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جون دی مسلرم تاریخ به ورستی ورزی او په هغه ورځ به ټاک یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کې چې هم دا تیره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیشه ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري آژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږتنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېژنې کوي. د سریلانکا د کرکټ لوبډلې نن په دوهمه یوریزنی مسابقه کې افغانستان ته 340 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا د لوبډلې کپتان هامبان توتا د دې لوبې په چوغه غټلو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکایي لوبغاړو د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 340 منډې وکړې. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه د شپږو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 15 اوور او دریم توپ تر اوسه پورې 161 منډې کړې دي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبه په ورځ خپله دریمه یوریزنۍ مسابقه وکړي. لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د هند ریلارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریلګاړو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دي او د دې پیش علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به څرګند شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریلګاډو د ټکر په دې پیش کې د مړو شمېر تر 300 اوښتي او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل ریل لار ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي چې د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته چمتو ولای نیسي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
داسې څنګه چې کوم مستنجم ولاړی هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دی زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وځي که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، ولینترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
شاله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې زیاتره شاعرانې چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کېږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې پکار ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې مو لاړېږي هغه اول ایرانی اخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطې کړی وي بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواریده ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبري آژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بل برخه کې بلا پیښه رامنځته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس یې په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس یې کورونو ته هم ننوتي او اسناد یې ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازي روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک اب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلی سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په یو شمېر نور سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستاني پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدري ازادي راډیو ته وویل
سخت کنه بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره ونیوه او د یو نیم ساعت اذیت او آزار که فقط په دې خاطر باندې چې د ده نه خپله جبخسته وباسي یعنې سره ویزه هم وه پاسپورت هم و او سپیشل برانچ ختم ورسره و
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوارو زار دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بېرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منې او وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بېله اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اورېده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي، یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنې مثلا له لسو کالو پخوا څخه یې شلو کالو پخوا څخه یې هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل کیسو د پاره لراغلي دي او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلې ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دی سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دی زیرول کیږي. یعنی دی ته مثلا په مختلف بانو هغه چې قانوني اسناد لنی هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پورې چې بندیان کیږي. هغوی چې قانوني اسناد نه لري هغوی خو پرته له شکه چې له ډېرو حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري چې دغه ځای څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. دا ځکه چې اته هغه چې مثلا قانوني اسناد لري په قانوني ویزه باندې راغلي دي دغه سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان ماجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځای مراجعه کوي چې زه کولی سم په دې ځای کې کار وکړم، یا هم زما لپاره هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د ماجر کارت پوښتنه کوي چې ایا ته هغه لرې که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډېرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډېر سوله او دی وپیدل چې دی ډېر سوله، د کور کرایه یې دوه چنده نه تر درې څلور چنده لوړې کړلې، او په ډېر لوړ کرایه باندې کورونه افغان مهاجرینو ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي ډېری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتي استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مخته وړي ډېرې دا پروسه په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر داسې افغانان شته چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوي اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي فارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوی، توجه نه ده صورت نیول سوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو دی افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه دی نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناکه وو، لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې میشته افغان مدني فعاله مزدلفه کاکړ و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یوه استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمی تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کاري بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیې یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي له افغانستان او ایران سره د لویدیز د اوسنی کړکېچ سربیره کابل او تهران د اوسپنې د دوړخیزې پټلۍ یوه تجربه ترسره کړې ده. د خبرونې په باور د دې تجربې هدف دا دی چې له چین او هند سره یو ډول وصل شي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي له اروپا سره د افغانستان او ایران ارتباط قطع شوی دی، نو دا دوه هیوادونه غواړي چې یو نوی متبادله لار پیدا کړي. د خبرونې په باور د خواف هرات د ریلګاډي پروژه تهران او کابل ته دا فرصت برابروي چې د غرب د هڅو سربیره له انزوا څخه ووځي. د می په نامه له ایرانه د خواف هرات د پټلۍ له لارې لومړی کارګو افغانستان ته ورسېده. په دې کې ولس ډبې وي چې د ریل پټلۍ 1555 ټنه وسایل انتقال کړل. له دې وسایلو به د پټلۍ د نورې برخې د جوړېدو لپاره استفاده وشي. د خواف هرات پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده چې 140 کیلومتره په افغانستان کې ده او پاتې 50 کیلومتره په ایران کې. د دې پټلۍ د جوړېدو چارې په 2000 کال کې پیل شوې وې. ایراني رسنیو په روسي خبر ورکړ چې دا پټلۍ به د چین او هند د ریل له شبکو سره وصل شي. د پلان له مخې د ریل دا شبکه به ایران او افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او چین سره ونښلوي. د لویدیز بل خبرونه ستارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې هغو افغانانو ته چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره همکاري کړې ده د ویزو پروګرام پراخ کړي. سناتور جین شاهین او سناتور روجر ویکر یوه لایحه چمتو کړې ده چې له مخې یې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام تر 2029 پورې تمدیدي شي او نورو 40,000 افغانانو ته به نوي ویزې ورکړي. ستارز اند سترایپس لیکي په نوې لایحه کې د قانوني چارو د پرمختګ لپاره د اسانتیا وړاندیز هم شوی دی. د اوس لپاره د افغانانو د مهاجرت نږدې 100,000 لاین هله پاتې دي. سناتور شاهین د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې هر ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د امریکایانو، د متحدانو او د هغوی د کورنۍ او د غړیو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د پروګرام پر تمدید پروسه شکل په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ چې بیا دا پروګرام له کلنۍ بودیجې بهر شو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجه یوازې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې 6 موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوبلي اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ، کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي چې له امله موټرې له سرکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو 3 ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راته وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګې غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 6 موټر له سرک او غر خویدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلي سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې ده. دوه کس به شهیدان لرو، 6 و نفر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوې او الته شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوې چې په کې 15 پکې شهیدانو. دا پیخي لا زیاتېږي. سرک زمونږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی، سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو، زمونږ خبره څوک نه اوري، تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی، ډاکټرانه خیژي هغه هم ډیر په سختی باندې، سرکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنۍ غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پریک سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي، میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې پغه کې سونه دا او د موټروانانو او غیره ته مالی او جاني تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلي سرکونه د موټرو لتګ راتګ پوښه وتلي، خو د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د ښویدو ویره زیاته شوې ده.
د افغانستان او سریلانکا دوهمه ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا 340 منډي هدف ټاکلی دی چې خورا لوړ هدف دی، خو افغانستان په داسې حال کې چې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر اوسه پورې په 40 اوورونو کې 191 منډي کړي دي، په 45 توپونو کې 133 منډو ته، په داسې حال کې اړتیا لري چې یوازې 2 لوبغاړي لري. په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. اجمل تورمان پرې راپور چمتو کړی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دے ٹولن تم گٹ کی گیو ولس تم گٹ کی گیو پختو ادا فرہنگ جی بتم خدمت کی گی.
شاعران دے ٹولن یو غریب طبقہ دا وسنی وخی بد اقتصادی وضعیت طبقتو نشی کولے شاعران جخ پل ٹول گی چاپ کڑی.
په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبدې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لری لکه د وګړي مستقله مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
ښاغلی لیوال وایي دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله مند دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د اجمل تورمان راپور و چې نرګس مومند وړاندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسلور بجاو دیرش دقیقې دی واورې د دې سات لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 24م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوزولي یوازې 101 منډه کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور کسان ټپیان دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ دوهمه یوریزنی مسابقه د لسم افغان لوبغاړي په سوځیدو پایته ورسیده. دا مسابقه سریلانکا په داسې حال کې وګټله چې افغانستان د سریلانکا د 340 منډو د هدف په وړاندې یوازې 101 منډې وکړې شوې.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې. لمړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې. نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلې حافظی سره لدی چی د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو د ادبی قریه خواندې او ششیر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې لزده کړو وروسته لمړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هم هغه د ځوانۍ څخه. بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما د پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباړل، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومونده، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده ایست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانه نه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام د سګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسلح ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد سویتیزم و ضد انترناسیونالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالی مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل. هغه په زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو پر ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه څخه خوش شولو، هغوی 23 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ څه مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت وو هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل د هغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان یې ممنوع الخروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلود خلک هغوی ته پاسپورت ورکو یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم دوی سره بیا راغله هندوستان ته
په جرمني کې بیا سمره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شیم چاپول په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنې آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنې د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولې شو چې دا اوتاق ځات بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس درمشه عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډیر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر شعر او شاعری څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس خو ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چارې تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستاسو په غاړه شو اوس که تشهیر او شاعری ته ځي خو د شاعری اصلي شاعری یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا زمير ته لاس باید لاسرسی وری دغه لپاره یو څه دی بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او د په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشي خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق وکړي دغه مسئولیت دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړېدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکل، ما بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفه‌ای لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدونه فاسد و بدونه ناامنی و چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلیزلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه ووایاست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار، پیسې شته خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چه شی و که یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خو سب طول خوصی دی افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایید بشپل که دی مسائل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی د روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زموږ دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یا ده، تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا هغه نه وو. یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته و بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلیزلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هېواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپه دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاری سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شان ویجال شول. پس لا نسل د کار چې باید دا بیرته رغول وای غوی به اکثرا وجل شوی و. نو دغه وخت تر اوسه پوری زمون مزکه په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکه د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ تلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. ان د بالغ پیسې سره ټول شول او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمينه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړی چې ما 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم. اما اوس تاسو جریجم او څه ان ژوندې پاتې ما. او دا په خپل یو د حیرانون که خبره و چې سرنګ زه وژغور چون څنګه ژوندې پات چون پرته لدې چې یو د سیاس غایب برونه یا دوکاری بکنه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په ار کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې هلته وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تحقیقو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارتو تحقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دایره اون که چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.